سلامونه ستوري مسي غر وخت ته گرمي دولس بجس في د مشالي دو په بل خبري غړي کيم ز عبد الحي کاکل هرکلای کوم د شمالي وزیرستان د کاندیدانو د مهم په حوالہ شکایتونه د پاکستان د بجټ په اړه ریپورت د پاکستان د پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداري او د خواجه سعد رفیق اسلم قومي اسمبلی ته د وړاندې کولو په اړه باندې حکم دا هغه څه دي چې په روانه غړي کې درته لرو. یو شمېر نور رپورټونه هم شته. مطبوعاتو ته کتنه کوو د پاکستان او سیمې خو پیل ویله خبرونه وکړو. وړاندې کوي ارخند اسد.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټی کې د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر تیر شپه د پیپلز پارټۍ د آصف علي زرداري او مسلم لیگ نون د خواجه سعد رفیق اسمبلی ته د وړاندې کولو امر کړی. د پاکستان چیف جسټس ویلی په هیواد کې یو زر داسې عدالتونه جوړوي چې د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو اورېدنه وکوي او امریکا پروس غټ کړی چې هغو کسانو ته سزا ورکول یقیني کړي چې په 2014 کال کې د ملیزیا یو مسافر وړونکي جاز غورځولو په پیښه کې تورن ګرځول شوی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان قومي اسمبلی د سپیکر له دفتره تیر شپه ناوخته د پیپلز ګوند د شریک مشر او د قومي اسمبلی د غړي آصف علي زرداري او د مسلم لیگ نون ګوند د خواجه سعد رفیق اسمبلی ته د وړاندې کولو امر یا پروډکشن آرډر خپور شوی دی. دغه دواړه د درغلیو په تورونو د احتساب د قومي ادارې نیب لخوا نیول شوي دي. په دغه امر کې ویل شوي چې دواړه غړي دي د اسمبلی د بجټ غونډې ته حاضر کړل شي. دا وخت پارلمان څلور غړي په جیل کې دي چې پکې د پیپلز پارټۍ شریک مشر آصف علي زرداري او د مسلم لیگ نون یو مشر سعد رفیق ته درغلیو په کیسونو کې قیدی او د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران محسن داوړ او علي وزیر په شمالي وزیرستان کې په یو پوځي چیک پوسټ د حملې په تور نیول شوی دی. دوی ټول اداتورونه بې ځایه او ناسم ګڼي. د نوراندي سپیکر اسد کیسر د وزیرستان د اسمبلی د غړو محسن داوړ او علي وزیر د پروډکشن آرډر جاری کولو نه معذرت کړی وو. د پاکستان مسلم لیگ نواز او پکامی اسمبلی کې اپوزیشن مشر میا شهباز شریف ته واکمن تحریک انصاف لخوا وړاندې کړل شوی د راتلونکي مالی کال بجټ رد کړی دی. پرون په اسمبلی کې پر وفاقي بجټ ته بحث پر وخت شهباز شریف وویل حکومت په یو شمېر خوراکي او د استعمال په نورو شیانو اضافي ټیکسونه لګولي دي.
دشمن او پاکستان دشمن بجٹ کو فوری او مکمل توگا مسترد کو ہر ظلم تور دا چھپ معاشی توگا دا عام ولس دا مری کٹ کول لا پارا دا بجٹ راوڑے شوی او دا دے کسان نہ دا غری زک روڑل واڑی روزی کچھ چھنا
چاہتا ہے. مخالف سیاسي ګوندونه تور پورې کوي چې حکومت د پیسو د نړیوال صندوق IMF ته خوخي بجټ جوړ کړی دی. بلخوا د مخالفو سیاسي ګوندونو په جواب کې د توانایي وفاقي وزیر عمر ایوب پرون اسمبلی ته بخپل وینا کې ویل تیر حکومتونو زیاتې قرضې اخیستې نو ځکه د دوی حکومت ځینې سختې اقتصادي فیصلې کړې دي. تیر ورځ د بلوچستان د خزانه وزیر میر ظهور بلیدی د 1400 ارب روپو صوبایي بجټ اسمبلی ته وړاندې ک د بجټ ته وړاندې کولو پر وخت صوبایي وزیر اوویل چې د صوبې د پرمختیايي کارونو لپاره 100 ارب روپۍ په بجټ کې مختص کړي دي. دا شان د تعلیم لپاره 50 ارب روپۍ او د امنیت خساتلو لپاره 46 ارب روپۍ ځانګړي شوي دي. بلخوا د صوبې مخالف سیاسي ګوندونه وايي په بجټ کې صوبې ته د وفاق لخوا د پرمختیايي قانون لپاره کمې پیسې ورکړل شوې دي. د باجاور غنو سیاسي ګوندونو خبرداري ورکړې چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره په قبایلي ضلعو کې کېدونکو انتخابات نور وځنډول شي نو پر ضد به احتجاج کوي. پرون د خار په پریس کلب کې د باجاور سیاسي اتحاد غوښتنه وکړه چې د قبایلي ضلعو انتخابات دې پر خپل وخت یعنی د جولای پر 6 وشي. په غونډه کې د مسلم لیگ نون جماعت اسلامي پیپلز پارټۍ قومي وطن پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند د قبایلی ضلعو سیاستوالو برخه واخیسته. له خبري غونډې وروسته د باجاور سیاسي اتحاد مشر مولانا وحید ګل مشال رادیو ته وویل
اتل سره چې د الیکشن وروسته کا او سکیورټي وجه ورو خو دا بالکل اکثر درامه په وزیرستان کې کرفیو کې دلته کرفیو ختم شو لا خو د وزیرستان نه علاوه په نور قبایل کې خو د سره مې ته وجه کې دی نه شو لا نو زمونږ نظر دا چې حکومت د خرابې کارکردګۍ د وجه نه الیکشن کول نه غواړي.
بلخوا د انتخاباتو د کمیشن د خیبر پختونخوا ویان سهیل خان بیگا مشال رادیو ته ویل د روانو انتخاباتو لپاره ټولې تیاریاں پوره کړې او هیله لري چې انتخابات په خپل وخت ترسره شي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د پاکستان چیف جسټس ویلي په هیواد کې د 1010 عدالتونو جوړولو پلان لري چې د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو اورېدنه وکړي. تیر ورځ آصف سید کوسا په یو ټلویزیوني وینا کې وویل په دغو عدالتونو کې به متاثره کسانو ته بغیر له سویرې د خپلې خبرې کولو موقع ورکول کیږي. چیف جسټس وویل دوی به په صنفي بنیادونو د تشدد په اړه 1006 عدالتونه جوړوي او لږ تر لږه هره ضلع کې به داسې یو عدالت وي. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د جلال آباد ښار دویمې ناحیې اړوند شیشم باغ ته څیرمه په یو موټر پورې نښلول شوې ماین چاودنه کړې ده چې له امله یو تن وژل شوی او 40 ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي مشال رډیو ته وویل ټپیان پر وخت روغتون ته رسول شوي دي او زیاتوي چې په ټپیانو کې د 3 تنو روغتیایي حالت ښه نه دی. د پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. امریکا د یوکران په ختیځ کې په هغو 4 کسانو د فردي جرم لګولو هرکلی کړی چې په مبینه توګه یې په 2014 کال کې د یو ملیزیایي مسافر وړونکي جاز د راغورځولو په پیښه کې لاس لرلو. امریکا دا د رښتیاو موندلو په لړ کې یو مهم ګام بللی دی. تېره ورځ ناوخته په یو بیان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په روس غږ وکړ چې په دې اړه د ملګرو ملتونو د غوښتنې احترام او ورباندې عمل وکړي او دا یقیني کړي چې په روس کې موجود په دغو تورنو کسانو کې یو هم له انصافه بچ پاتې نشي. هغه زیاته کړه چې تورن کسان په مشرقي یوکران کې د روس په مشرۍ کې د ځواکونو غړي پاتې شوي دي. او بل خبر دا چې نن به د کرکټ نړیوال کپ لوبه کې د آسټرالیا او بنگلاديش ترمنځ په ناټینګم کې لوبه کیږي. د 500 اورونو په دې نړیوال سیالۍ کې پرون نیوزیلند جنوبي افریقا ته په 4 وکټو ماتې ورکړه. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسی به د احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او 156 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 194 روپۍ اتیا پیسې او 195 روپۍ اتیا پیسې. یو ایرو 102 روپۍ 50 پیسې او 103 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 90 پیسې او 240 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 90 پیسې او 140 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 20 پیسې او 1 روپۍ 40 اتیا پیسې او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیسته کیږي او 203 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9.5 او کم نه کم 15.5، په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15.5 او کم نه کم 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مولا پرخنده صد اوریدل د موسم او کرنسی حال درته احمد الله درکړ. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر د پیپلز پارټي د مرستیال مشر آصف علي زرداري او د مسلم لیگ نواز هرډلي د قومي اسمبلی غړي خواجه آصف په قومي اسمبلی کې د وړاندې کولو حکم کړی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر شاباز شریف د حکومت له وړاندې سوي بجټ رد کړی. دوه مهم اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نن فیصله کړې چې بجټ په منظوري دوه ته نه پرېږدي. آیا داسې ممکن ده؟
نہ منظوری دو پارا ضروری تھا کہ ددی کم از کم سلور پنجش پگ یا لس وٹنا اسمبلی کے دا حکومت نہ زیادہ بھی دا نہ کہ نکھانے نہ خیر کی دیو سلور پنجو یا شپگ یا لس کسان دا حکومت نہ ہوئی بھی.
د خیبر پښتونخوا حکومت هله شوډلې چې مرکزی حکومت وا د وبخشي پېښور های کورټ حکومت ته حکم کړی چې د ملکانو د کارخانې د مالکانو د ټکس نه اخلي.
سالانہ 1.5 روپے نکی گی پدی کال کے 105 ارب نہ زیادتی کی گی او دا بہر کس زیادتی گی باقی حکومت تو چکہ موجودہ دیت پیسے ور کے پاگے بانے کو لدی سویس رزلم دے.
او پیشور ہائی کورٹ دا او بخشی پیشور ہائی کورٹ حکومت حکم کری تا ملکان دا کارخانی دا ملکانو دی ٹیکس ناخلی.
عدالت اوس دا فیصلہ ورکړا چې تاسو دې نه په بجلی بل کې بم سینس ټیکس نه لای ایکسایز ډیوټی بم په دې باندې نه لګوي او انکم ټیکس او سینس ټیکس بم په دې باندې نه لګوي.
او یو شمیر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسې نور به بیا رپورټونه په بل غړي کې لرو. تاسو له مشال ریډیو سره اوسې. اوسم رازو رپورٹونه تا تاسو مشال ریډیو اوري اوسم رپورٹ تا رازو او رپورٹ با درتا اورو د پاکستان د پاکستان د قومي اسمبلی غړي او بخښي د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر پروند یو اعلامیه جاری کړی چې پکې ولسوي چې د پاکستان د پیپلز پارټي همرسیال مشر آصف علي زرداري او د مسلم لیگ نواز ډری د قومي اسمبلی غړي خواجه آصف دی اسمبلی ته وړاندې کړل سي. دوی دواړو د احتساب ادارې نیب نیولې و چې په اړه باندې د اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کوله چې دوی باید اسمبلی ته وړاندې شي. په دې اړه نور حال له تار خانه زخه خوړو
تیرش بنا وخت د سپیکر په اسلام آباد کې دغه دفتر نه یو نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې هغه مشال ریډیو سره هم موجود دی. په هغه کې دا ویل شوی دی چې آصف زرداری او خواجه صادق رفیق چې هغه دا وخت د نیم په تحویل کې دی هغه دی حاضر کړی شي چې کوم اجلاس روان دی د بجټ او په هغه کې د سپیکر لخوا دا ویل شوی دی چې کوم قوانین دي د ملي اسمبلې د هغې په بنیاد باندې د دې امر کړی دی او د دغه نوټیفیکیشن کې دا خبره هم شوې ده چې سپیکر د قومي اسمبلې دا مهم ګڼي چې دغه ممبران دي د ملي اسمبلې چې کوم روانه غونډه ده په هغې کې ګډون
شي. شادي کې تارخان صاحب یو بله خبره ده ډېره مهمه ده چې آصف علي زرداري او خواجه صادق رفیق د قومي اسمبلې غړي دي او هغه د سپیکر په دې نوټیفیکیشن کې ویل شوی دی چې قانون لمخي هغه راغواړي خو دغه قانون په محسن داوړ چې د شمالي وزیرستان آزاد قومي اسمبلی غړی دی او علي وزیر چې د جنوبي وزیرستان دی هغه هم دغه سي نیول شوی دی. نو یو خاطه په دې دوه کسانو باندې راغواړي او دابل دیبل په بارک څه ذکر نه دی سوی
کله چې تیر شپه دا نوټیفیکیشن د امر دا خپور شو جاری شو نو دا غیر استودیا په خواله رسنه او سوشل میډیا باندې ډیر زیات تود باس شروع شو چې دوه ممبرانو ته خو د حاضرېدو د غیر امر په شو لیکن دوه ممبران چې تاسو نو ګونه واخستل د شمالي او جنوبي وزیرستان دا غیر حاضرېدو امر نه دی شوی. نو په دې باندې خلکو ډیر زیات یو سخت خبرګون هم سرګن کړی دی ځنې خلکو خدا هغه د پښتو خبره هم چې هغه پښتانه دي نو هغه دا هم چې دوی ته هم دا حق دی چې دوی به هم په ملي اسمبلی کې په بجټ باندې او د خپل علاقې په نورو مسلو باندې خبر وکړي. هیڅ نه دی ویل شوی د سپیکر دفتر نه خوا چې ولې فقط د دوو کسانو امر د حاضرېدو شوی دی د دوو نه دی شوی. البته ځینې داسې خلکو لیکلي دي چې په هغې باندې چې کوم د ترهګرۍ هغه یو دفه لګول شوی ده سیکشن لګول شوی دي نو کیدی شي دغه یو جواب دي لیکن په ماضي کې دغه رنګې خبرې هم شوې دي لیکن ممبران هغوی که هر څه جرم په هغې باندې وو او بل دا چې هغه ثابت شوی نه دی هغه ملزمان دي نو هغوی ته دا حق شته چې هغې دې حاضر شي په ملي اسمبلی کې. په ماضي کې هم په چا باندې که د مرګ کیسونه اوس هم وو هغوی ملي اسمبلی ته قومي اسمبلی ته حاضر کړي شوي دي. خو داسې ښکاري چې په سپیکر باندې کیدی شي دباو وي او هغه دباو له امله هغه نه دي کړی چې د دغه دوو ممبرانو لپاره هم د حاضرېدو هغه امر جاري کړي.
دا طاهر خان په دې اړه تفصیل راکولی. د بلوچستان اسمبلی د راتلونکي کال لپاره بجټ وړاندې کړی دی او په دې اړه دا تر 300 ارب روپیو زیاتې. پر دې موقع باندې اپوزیشن ګوندونو سخت احتجاج وکړ. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
د بلوچستان صوبې لپاره د 499 ارب روپۍ څخه زیات بجټ د بلوچستان وزیر خزانه میر ظهور بلیدی تیر مازګر په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړی. د نوموړي په وینا چې په بودیجې کې په صوبه کې د پرمختیا د کارو لپاره 108 ارب روپۍ ټاکل شوې دي. دغه ډول د تعلیم د ودې لپاره 15 ارب روپۍ او د امنیت د ټینګول لپاره 46 ارب روپۍ ایښودل شوې دي. د بلوچستان خزانه وزیر میر ظهور بلیدی وای چې په کوټ شان کې به د وبخورې 250 کویان په شمسي توانایي ته انتقال شي. پر دې به 500 میلیونه مصرف راشي. دغه ډول به د صوبې د هرې ولسوالۍ په مرکزي شارو کې اتوار بازارونه جوړ شي پر کوم چې به 300 میلیونه روپۍ لګښت راشي. کله چې میر ظهور بلیدی بجټ وړاندې کوي نو هغه وخت د ازب اختلاف له لوري سخت احتجاج وسو او په لیکي د شور او غواله او ملا اسنه اوریدل کېدل. ځکه چې د حزب اختلاف د غړو په وینا چې په بودیجه کې نه یوازې د دوی سکیمونه کم شوي دي، بلکې د مرکزي حکومت له لورې و صوبې ته ورکول شوي پیسې هم کمې ښکاره کړل شوي دي. په دې ترڅ کې په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر ملک سکندر ایډوکیټ و مشال ریډیو ته وویل چې د اسمبلی غونډه درې ساعته ځنډول یوازې په بجټ کې بدلون دی.
اوس په درو څلورو مداتو کې دلته فنډ را روان دي. آی ایم ایف هم دا ورته ویلي دي چې ورورتي بلوچستان ته که ترقي ورکوي نو موږ ورته ته کومک هم کوو. د هغه ته اوس یوه پته نشته. په فیډرل پی ایس ټی پی کې 20% د بلوچستان برخه ده. اوس دا خو په کار دا و چې دغه پری بجټ په دغه کې په کانسپټ کې موږ سره کښېنستي وای چې د فیډریشن له طرفه دلته به یو عرب ترقیاتي کار د فیډریشن غ چې دغه 20% ریشو تقسیم کې ما په هاوس کې مرته وویل نو دا غیر راځي 600 عرب دا اوس چیش کې رال د بلوچستان کومه علاقه په دغه آبادۍ.
خو حکومت د حزب اختلاف دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې په بجټ کې د تعلیم، سیاحت او اوبو خورلو لپاره زیاتې پیسې ایښودل شوي دي. په دې ترڅ کې د کښت او کروندې صوبایي وزیر زمرک خان زیاتوي
روډونه پکې ایښودل شوي دي، ډېر ډیمونه ایښودل شوي دي، لایبرریانې، ټراما سینټر دي چې پر دالارو باندې دي، د اکسیډنټونه کېږي. د هغو لپاره د اوبو مسله زموږ د ټولو څخه غټه زموږ په ولایت کې ده او هغه مسله هر وخت موږ ته کلات جوړی چې خلکو ته اوبه نیوي. د اوبو نظام د پاره موږ غټ غټ ډیمونه جوړو، کښنی کښنی ډیمونه جوړو، زموږ د اوبو اکم لیول چې راپورته سي او بیا موږ چې دی هغه ته آبادی ور جوړو او چې کم د څنګ اوبه دي هغه ورکو.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بجټ کې 8 ارب روپۍ بارانۍ مرسته هم شامله ده. دغه ډول به صوبا خپله 4.5 ارب روپۍ د خپلو شتمنیو څخه پوره کوي، ځکه چې 319 ارب روپۍ به د مرکزي حکومت د ټیکسو څخه و بلوچستان ته ورکول کیږي.
د مشال رادیو د پنجشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
سندرې جادوګری
په 10:30 بجو
قبایلی سیمه د بدلون په لور
په 1:30 بجا
تاندې هیله
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 2 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو
هارون باچا هنری غړې
په 4 بجو
د پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان اسمبلی کې اپوزیشن مشر میا شابه شریف د واکمن تحریک انصاف لخوا وړاندې کړل شوی د راتلونکي مالی کال بجټ رد کړی دی. نوموړي پرون په اسمبلی کې د وینا پر مهال د 10 دښمنه بجټ وبللې، خو د ده په جواب کې وفاقي وزیر عمر ایوب خان ویلي چې په بجټ کې ځینې سختې فیصلې شوې دي، خو البته بل اخره وه دا د خلکو په ګټه تمام سي. د اپوزیشن دوه مهم ګوندونو پیپلس پارټي او مسلم لیگ نواز ډلې فیصله کړې ده چې بجټ په منځریدو ته پرې نشدي. په دې اړه اسلام آباد د سراج رپورټ اورو.
اسلام آباد کې د جون په 19 د قومي اسمبلی په غونډه کې په قومي بجټ د بحث په وخت د مخالفو ګوندونو مشر محمد شیبا شریف وویل دا بجټ اولس دښمنه بجټ دی او دی په مکمل توګه دا مسترد کوي او له حکومت غوښتنه کوي چې یو بل نوی بجټ دی وړاندې کړي او په دغه بجټ کې دی د مزدور مزدوري کم ناکم 1000 روپۍ میاشت وټاکل شي او د بجلی او ګیس نرخونه دي په خپل ځای کړي او په خوراکي توکیو لګول شوي اضافي ټیکسونه دي بیرته واخلی.
هم اس عام دشمن اور
دی وی من دولس دشمنه او پاکستان دشمنه بجټ په فوري او مکمل توګه مسترد کوو. جناب سپیکر، تر ظلم تور دا چې په معاشي توګه د عام ولس ته مریکټ کولو لپاره دا بجټ راوړل شوی. جناب سپیکر، او دا د پاکستان نه د هغه رزق روړل غواړي. د شاباش شریف په جواب کې د توانایي وفاقي وزیر عمر ایوب وویل په افراطي ذریعہ د روپۍ په قدر کې کمی په دې وجه راغلی چې تیرو حکومتونو 24,000 ارب روپۍ قرضه اخیستی او په تیرو 10 کلونو کې په برامداتو کې کمی راغلی، خو د دې هر څه باوجود به دوی خپل هدفونه ترلاسه کوي. زمونږ وزیر مملکت چې کوم بجټ وړاندې کړی په هغې کې چې یې د ګټې کومه شمېره ښودلې وه 5,550 ارب روپۍ، نو که خدای کول نو سخت کال به یې د پاکستان تحریک انصاف او د اتحادیانو حکومت ترلاسه کوي او دا به انشاءالله ښایي.
کر کے سو خوف دکھائے گی.
دروسی وکیل رسنیو سر خبرو کی د جمعیت العلماء اسلام فی دلی د پاکستان پیپلز پارٹی او د مسلم لیگ نون مشران ویلی چی دی بدا موجوده بجٹ منظوریدو تا نپریک دی او پرزید بی اقدامات کوی. مشال ریڈیو چی د مخالف گوندونو پا دی اقداماتو د اقتصادی چارو د تجزیه کار اکرام ہوتی نو پختل نو داغ ویناوا
خدا نخ نخانے نخ کاری تھی سر دمر بٹ نشتا دی بدا بجٹ نہ منظور ہے نہ منظور ہے دو پارا ضروری تھا کہ ددی کم از کم سلور پنجش پگ یا لس بٹنا اسمبلی کے دا حکومت نہ زیاد بھی دا نخ نخانے نخ کاری تھی بس سلور پنج یا پگ یا لس کسان در حکومت نہ ہوئی بھی اور جان تر تر اور فرض کردہ دئی کامیاب شو اور بجٹ پاس نہ شو نہ حکومت کو بیا ختم ہے بیا وہ دوبارہ نو سڑے الیکٹری دی اسمبلی کے دیشی یو غیر جانبداراں سڑے الیکٹری وزیر اعظم
سلاحکار فردوس اشکاوان احمد جون پندرلہ سما خبری کانفرنس وینا کے ویلی چی دا بجٹ د کامی سلامتی او دا پاکستان د دفاع ضمانت دے او اولسی استازی با دا منظوروی او حکومت با د مخالف گوندونو دا هغه اصلاحات و هر کلے کوی چی دا اولس پا گٹا کی وی. سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
مشال ریڈیو ہر ورځ د سحر لنه هو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز او لنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره و سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز.
د مرکزی او خیبر پښتونخوا حکومتونو ترمنځ د بجلی د خالصي ګټې مسله له دې سيزو راي سره روانه ده. خدا ځل په صوبه او مرکز دواړو کې د تریک انصاف حکومت د صوبه د خزانه وزیر هله شودلې چې وفاقي حکومت به د بجلی خالصي ګټې په برخه کې ورپاتې څلور دیرش ارب روپۍ ورکړي. خو اپوزیشن بیا وایي چې د مرکز او صوبې ترمنځ د سوي تړون له مخې خیبر پښتونخوا ته ورکېدونکي پیسې یو ویشت ارب نه بلکې تر سلو ارب زیاتې جوړېږي. په دې اړه له پېښور د خالد خان رپورټ اورو.
دا پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه په بجټ تقریر کې ویلیو چې مرکز او خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته هغه خوشبین دي چې د بجلی په مد کې سده پاسا سلور دیرش اربا بقایا پیسې نه صرف صوبې تبا په وخت ورکړي بلکې راتلونکي د بجلی خالص ګټې رقم د جی این قاضي فارمولې تر لاندې هر میاشت صوبې ته ورکوي.
چه این ایچ پی د بجلی چې کوم منافع ده هغه د دې صوبې آئینی حق ده. زمونږ حکومت دې په سنټر کې او ماته پته ده چې د عمران خان همدردیانې مونږ سره دي. زما وفاقي حکومت ته دا گزارش دی چې دې کې مونږ سره کینی مونږ دا حل پیدا کوو.
خو بیا صوبائی اسمبلی کې د جماعت اسلامی پارلیمانی لیډر او پخوانی سینئر وزیر عنایت الله وای متحدہ مجلس عمل حکومت کې دوی د بجلی د محکمې نه خپلې پاتې پیسې یو سل او لس ارب روپے منلې وې چې بیا وروستو د عوامي سلپاټې حکومت کې صوبې ته پا پنځو قسطونو کې ملاو شوې. هغه وایي چې موجوده حکومت د بجلی د خالص ګټ په مد کې د خپل زوړ موقف نه رست شوې دي.
ای جی این قاضی فارمولی چې کوم کیلکولیشن چې زموږ سالانه شو یو شرب روپۍ نه کیږي. زموږ سو ارب نه په دې کال کې ایک سو پانچ ارب نه زیاتی کیږي او دا به هر کال زیاتیږي. دا کمی خودله او پروجیکشن د وفاقي حکومت چې کوم موجوده دی ته پیسې ورکړي په هغه باندې کول د سویس سره ظلم دی.
دا شان دا عوامی نیشنل پارٹی خوشدل خان ایڈوکیٹ وائی دا بجلی خالص گٹ پمت کی پیسی دا دی صوبے آئینی حق تی او باید چی وزیر اعظم عمران خان دی صوبے تخپل حق پا وقت ورکڑی.
دا زمون حق دے دی صوبے حق دے دی عوام حق دے پا دی حق باندے مون دی سر پار محال باند مرستم کو و دی که دومر آگر ٹیلنٹ نشتا دے چی دی آگر والگین دی دا مسئلہ سدہ چلتا نواز شریف حکومت اس کو عمران خان حکومت مشر حکومت مسئلہ سدا
دا یادون دا دا پاکستان تحریک انصاف موجودہ حکومت دا مالکال دو زر نولسم شلم بجٹ پنج سلویخ ارب روپو سرا دا گٹے بودیجه خودلې ده کوم کې چې د ګیس او تیل رایلټي 15 اربا د بیلې د خالص ګټ په مد کې 21 اربا روپے او د بیلې په مد کې پاتې پیسې 14 اربا روپے خودلې دي او کچر دغه پیسې صوبې ته په وخت ملو نشي نو بیا به دغه د ګټ نه بلکې د تاوان بودیجه وي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
سندره خو جن دے او جن سندره دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چه حال دا
خیوارڈو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بز لگی کنا
نو پدا سی که واقداران چه کبی
30,000 روپے پر مند با غو ترکوت
پر هر چه سربیرا حلے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پائی کن زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لار تشدد نلے ریلا رہا
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڑم او هر یک شمبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
د شمالي وزیرستان د خیبر پښتونخوا اسمبلی د انتخابات لپاره امیدواران وایي په سیمه کې د قانون یو سلسلور څلوېښتمې مادې لګېدو له وجې د دوی پر کمپین ناوړه اغېز پرېوتی دی. کاندیدان وایي چې په دوی کې پر ځینو د غونډو کولو له وجې ځایي انتظامي مقدمې هم جوړې کړې دي. د شمالي وزیرستان انتظامیې د می پر شپږویشتمه نېټه د خړ کمر تر روژونو وروسته په سیمه کې ګرخ کرفیو او دفاع یو سلسلور څلوېښت لګولې وه خو وروسته یې ګرزبندیز ختم کړ. البته دفاع یو سلسلور څلوېښتمه لا هم پر ځای ده. په قبایلي ضلعو کې د جولای پر شلمه نېټه د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره انتخابات کې پدرا د عمر وزیر رپورٹ اورو.
د شمالي او جنوبي وزیرستان خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی څوکۍ لپاره ولاړ کاندیدان وایي اوس د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې کرفیو هم لری شوی او حالات هم په وزیرستانونو کې د تیرو کالونو په پرتله زیات ښه دي. نو بیا په سیاسي مهم یا غونډو بندیز ولس د سیاسي بیداری نه لری ساتل دي. د جنوبي وزیرستان چارواکو او کاندیدانو په وینا د غلطا د پاکستان پیپلز ګوند امیدوار په ګډون او کسانو باندې د دفاع یو سلو سلور سلوي خلاف فرضي زید مقدمه درج شوه چې د دوی په وینا دوی د غلطا ریلی کړې و. د جنوبي وزیرستان صوبایي اسمبلی څوکۍ پی کې یو سلو دیار لسنا د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ ولاړ کاندید افسر خان وای د دفاع یو سلو سلور سلوي خلاوجې انتخابي مهم په ټپه ولاړ دی.
پولیس په دانه انځر سمې زو جلتی خامه خاصې لیکوي د خپل پغون پر د غړ تدریس ته کنه پغون په دستان څه ها الیکشن خو کیږي دفاع سوال سمې نه دل دی او وزیرستان څه یو بیسو ولا په سعید د څنګه چې بل کو خارو په لاته کنه سورا زرت غولې سی مې روان کاندیدټ حواله چې کنه په دبند خبره هکې کته کیپل ولایي کارنستی کی ای ولایي کار جمعیت ولایي پیل ورته کې چې مې ځخ بیا ستان پریزستای
د شمالی وزیرستان داتا خیلونا جمعیت علماء اسلام جنرل سیکتر حکیم سید مرجان وای سیما کے دزن امیدوارانو والچاکنگ د لیویز یا نورو اہلکارانو لخوا ڈنگول او سیاسی غنڈو باندے بندیز دے ختم شی
والچاکنگ سوید ہے جس فلموں پر مخمند ہے لیوی و خصدار بھی ممنود ہے اگر میز دا ویتا ہوئی چکا اگر کئی میز ہوئی لاتے ندر رنگ سوائی ہوئی اگر میز دا غوری مستر دا والچاکنگ دا خلوشی شوالی زپا دا ختم شی اکیم گرد بڑھو اگر تیرے شوی اکیم خطرے ختم شوالے کنوینسنگ منی سکت رائی نسی سا پر یور کس منی خود کنوینسنگ سینا مخی پتنہ دیر سخت خطرے وی میر بیاغو اٹینا کری دی پسایی طریقہ منی سوی دی.
شمالی وزیرستان انتظامی چارواکی وای لا هم دفع یو سلو سلور سلویخ جاری دا او وړاندې حالاتو ته په کتو سره به فیصله کیږي. او جنوبی وزیرستان کې د ټاکنو کمیشنر څو ورځې وړاندې ویلي ول چې امیدوارانو ته به د ټاکنیز کمپاین لپاره د غونډو کولو اجازه ورکوي. قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی شپاړس څوکۍ لپاره انتخابات د جولای پر شلمه نیټه اعلان شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډوري اوس هم د دولسمې بجې سوي دي. فرخندا اسد به د خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري نن د خپل گرفتاری وروسته په لومړي ځل قومي سمبلې ته حاضر شو. هغه تیر شپه د سپیکر له دفتره د خپور شوي پروډکشن آرډر جاری کولو وروسته نن سمبلې ته وینا وکړه. تیر شپه ناوخته د سپیکر اسد قیصر له دفتره د پیپلز ګوند د شریک مشر آصف علي زرداري او د مسلم لیگ نون ګوند د خواجه سعد رفیق سمبلې ته د وړاندې کولو امر خپور کړی شو. دغه دواړه د درغلیو په تورونو د احتساب د قومي ادارې نیب لخوا نیول شوي دي. د پاکستان مسلم لیگ نواز او پکامی اسمبلی کې اپوزیشن مشر میا شهباز شریف ته واکمن تحریک انصاف لخوا وړاندې کړل شوی د راتلونکي مالی کال بجټ رد کړی دی. پرون په اسمبلی کې پر وفاقي بجټ د بحث پر وخت شهباز شریف وویل حکومت په یو شمېر فراکیو د استعمال په نورو شیانو اضافي ټیکسونه لګولې دي. تیر ورځ د بلوچستان د خزانه وزیر میر ظهور بلیدی د 1900 ارب روپو صوبایي بجټ اسمبلی ته وړاندې کړ. د بجټ ته وړاندې کولو پر وخت صوبایي وزیر وویل چې د صوبې د پرمختیايي کارونو لپاره 1,08 ارب روپۍ په بجټ کې مختص کړي دي. د باجوړ ګڼو سیاسي ګوندونو خبرداري ورکړی دی چې که د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره په قبایلي ضلعو کې کیدونکي انتخابات نور وځنډول شي نو پر ضد به احتجاج کوي. د پاکستان چیف جسټس ویلي په هیواد کې د 1000 داسې عدالتونو جوړولو پلان لري چې د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو اورېدنه به کوي. تیره ورځ آصف سید کوسا په یو ټلویزیوني وینا کې ویل په دغو عدالتونو کې به متاثره کسانو ته بغیر له سویرې د خپلې خبرې کولو موقع ورکول کیږي. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د جلال آباد ښار دویمې ناحیې اړوند شیشمباغ ته څیرمه په یو موټر پورې انخلول شوی ماین چاودنه کړې چې لامل یې یو تن وژل شوی او 9 ټپیان دي. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. امریکا د یوکرین په ختیځ کې په هغو 4 کسانو د فرد جرم لګولو هرکلی کړی چې په مبینه توګه په 2014 کال کې د یو ملیشیایي مسافر وړونکي جاز ته راغورځولو په پیښه کې لاس لرلو. او نن به د کرکټ د نړیوال کپ لوبو کې د آسټرالیا او بنګلادیش ترمنځ لوبه په ناټینګم کې کیږي.
د خبرونو لنډیز مولا فرخند اسد واوریدي او دا چې د پاکستان مطبوعاتو څلی کلی احمد الله ورته کتنه کړې ده.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې د 13 نه په ورځ د خیبر پښتونخوا حکومت د مالی کال 2019 شلم لپاره چې کم بجټ پېښ کړو نو پکې د سرکاري ملازمینو د ریټایرډ کېدو عمر حد 35 کال کړو او د حکومت په وینا چې د ګام پورته کول سره به ورته هر کال د 40 ارب روپو بچت کیږي. خو بلخوا پوهان وایي چې د حکومت د ګام سره په صوبه کې د بیروزګاری شرح هم زیاتې دی شي نو حکومت لپاره غور کول پکار دي. ورسپانه لیکي په بجټ کې په آمدن د ټیکس شرح زیاتولو سره سره 10,000 روپۍ د اشتې په ګټون کو هم د ټیکس لګولو سفارش کړی شوی دی، کم چې یقینا د یو غریب سړی لپاره څه خبر نه دی. ورسپانه لیکي صوبایي حکومت د 900 ارب روپو بجټ پېښ کړو او د راتلونکي کال لپاره د صوبایي حکومت د خرچو تخمینه 1,555 ارب روپۍ لګولې شوې ده، یعنی 45 ارب روپو بچت به ورته کیږي. نو صوبایي حکومت لپاره کار دی چې په کمې آمدنۍ والاو د ټیکس لګولو نه ډډه وکړي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي صوبایي حکومت په خپل کلیز بجټ کې ډیر زیات ټیکسونه لګولې دي، حتی چې د کمې آمدنۍ والا خلک چې په خپل مالی مرستو ته محتاج وي د هغوی سره سره پنایانو او دوبیانو هم د ټیکس لګولو تجویز ورکړی دی، کوم چې د افسوس وړ خبره ده. ورسپانه لیکي د بجټ د مطالعې نه معلومیږي چې حکومت دا کوشش کوي چې هر هغه تن چې دوه وخته ډوډۍ لپاره پیسې ګټي هغوی هم د ټیکس په دایره کې راولي او دا وجه ده چې د میاشتې په 10,000 روپۍ ګټونکو هم د ټیکس لګولو سفارش کړی شوی دی. ورسپانه لیکي صوبایي حکومت حکومت له پکار دی چې د هغه خلکو د ټیکسونه واخلي چې د ورځې آمدنی لکونه روپی وي، نو د غریب اولس په ځای داسې خلک د ټیکس په دایره کې شاملول پکار دی. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي، خیبر پختونخوا حکومت د صوبې ښایسته سیمو ته پر وخت رسیدلو او په صوبه کې سیلګرۍ ته وده ورکولو لپاره د ایوی پرایویټ کمپنۍ سره د هلیکاپټر سرویس شروع کولو فیصله کړې، کومه چې د ستایلو وړ ده. ورځپاڼه لیکي، له دې وړاندې صوبایي حکومت سیلانیانو ته د سیلګرۍ په ځایونو کې د کیمپینګ سهولیات ورکول هم شروع کړي دي، نو هیله ده چې د صوبایي حکومت داسې ګامونو له وجې به په صوبه کې د سیلګرۍ صنعت ترقي وکړي. ورځپاڼه لیکي، صوبایي حکومت له پکار دی چې د سیلګرۍ په ځایونو کې د امنیت هم کوټلي انتظامات وکړي چې په صوبه کې په صحیح معنو سره د سیلګرۍ څنګه ترقي وکړي او ځایي خلکو ته ترې هم زیاته نه زیاته ګټه ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په پاکستان کې موجوده سیاسي حالاتو ته کتنه کړې. د ورځپاڼه لیکي، د وزیر اعظم عمران خان په واکمنۍ کې د اپوزیشن ګوندونو مشران د درغلۍ په تور نیول سوي دي، خو دا هر څه په داسې وخت کې کېږي چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي، چین او روس غواړي چې منځنۍ اسیا کې خپل نفوذ ولري. ورځپاڼه لیکي، د دواړو هیوادونو توجه په داسې حال کې منځنۍ اسیا ته ګرځېدلې چې امریکا له افغانستانه وتل غواړي. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي، د تیر کال تر انتخاباتو مخکې د کمپین پر وخت عمران خان د پاکستان دوه مهم ګوندونه درغلي بلل او ویل یې چې د تورو پیسو سپینېدو او درغلو نه به دغه هیواد پاکوي. ورځپاڼه لیکي، تیره اونۍ د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری او د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکښ حمزه شهباز گرفتار شول. واشنگتن پوسټ لیکي، داسې ښکاري چې وزیر اعظم عمران خان پر خپلو هغو ژمنو عمل پیل کړی دی. ورځپاڼه په پاکستان کې معاشي ستونزو ته په اشاره وایي چې د هیواد اقتصاد په تیزی سره د زیاتېدونکو آبادۍ ضرورتونو مطابق نه دی. پر دې سربیره د ترهګرو د مرستې او پناه ورکولو تور له وجې هم پاکستان په سفارتي توګه یوازې شوی دی. په پاکستان کې د بیروزګارۍ مسله هم زیاته ده چې له وجې د ولس غوسه ډېره زیاته شوې ده. ورځپاڼه لیکي، د دغو ګوندونو مشرانو د عمران خان د چلند غندنه کړې ده. هغوی تور پورې کوي چې وزیر اعظم عمران خان د رشوت خلاف ګامونو اخستو په نوم خپل مخالفان په نښه کوي او د خپلو پالیسیانو پر ناکامۍ او د نورو تنقید نه مني. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي، په داسې حال کې چې امریکا له افغان جګړې نه وتل غواړي، منځنۍ ایشیا ته د هیوادونو توجه ګرځېدلې ده. ورځپاڼه لیکي، روس او چین په دغه سیمه کې خپل نفوذ غواړي چې حالات یې اوس له پخوا بدل دي. د ستمبر 11 پیښې پس د امریکا ترجیح په افغانستان کې امن او استحکام راوستل وو. ورځپاڼه لیکي، روس او چین د اسلام پاله یاغیتوب نه خبر دي او له افغانستان نه د دوی خاورو ته د رسیدو د امکان په اړه اندېښنې لري. سیمه ییز کارپوهان وایي، د چین ولسمشر شي جن پینګ غواړي چې د یوې پټۍ یو سړک تر نوښت لاندې د اربونو ډالرو سرمایه کاري محفوظه پاتې شي. ورځپاڼه لیکي، دغه هیوادونه فکر کوي چې په کابل کې د امریکا ملاتړ لرونکي حکومت سیاسي گرفت په کمزوري کېدو دی، په افغانستان کې د طالبانو اثر په پراخېدو دی او د اسلامي دولت وسلوالو په ګډون د نورو وسلوالو ډلو ګواښ هم موجود دی. ورځپاڼه لیکي، ځکه نو ماسکو او بیجینګ د خپلو ګټو د خوندي ساتلو لپاره جارحانه ګامونه اخیستي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د سعودي عربستان د وژل شوي خبریال جمال خاشقجی د مړینې په اړه د ملګرو ملتونو د شپږ میاشتې نوی رپورټ جزئیات خپاره سول. په دې رپورټ کې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان تورن سوی چې په قتل کې لاس لري. جمال خاشقجی تیر کال په استنبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته ننوت او ترې تم سو چې وروسته یې مړی وموندل سو. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
سعودي عربستان د ملګرو ملتونو د راپور له حقیقت لري وباله چې د دغه هیواد ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجی په قتل کې لاس لري. العربیه تلویزیون د عربستان د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر په وینا څرګندوي چې د ملګرو ملتو خپور شوی راپور له تناقضاتو ډک دی او کومه ادعا چې پکې شوې ده هغه واقعیت نه لري. د ملګرو ملتو په راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور کړ، راغلي چې نقش نشانی د دې څرګندونه کوي چې محمد بن سلمان او د عربستان ګڼ چارواکي د جمال خاشقجی په وژلو کې لاس لري. خاشقجی چې د عربستان د ولیعهد له منتقدینو څخه و، تیر کال د اکتوبر په دوهمه په استانبول کې د عربستان په کنسولګری کې دننه ترې تم شو او بیا یې د مړینې خبرونه خپاره شول. د ملګرو ملتو په راپور کې چې سل مخه دی، د دې سازمان څیړونکو داسې شواهد راغونډ کړي دي چې ادعا پکې شوې ده چې محمد بن سلمان او هغه ته نږدې کسان په دې پیښه کې لاس لري. دا راپور د شپږ میاشتو څیړنو نتیجه ده چې ملګرو ملتو د دې خبریال د مړینې پر پیشه چمتو کړی دی. په راپور کې ویل شوي دي چې خاشقجي پرته له محکمې قصدن وژل شوی او د نړیوالو بشري قوانینو له مخې سعودي عربستان د دې پیشې مسؤل دی. په راپور کې یو شمېر هغه غږونه چې د سعودي عربستان د کنسولګرۍ دننه ثبت شوي دي څیړل شوي دي، خو دا غږونه په اسانۍ نه اورېدل کېږي. د ترکیې د استخباراتو چارواکو په وینا شای جمال خاشقجي لومړی په پیچکاري بېهوشه شوی وي، بیا په پلاستیکي کڅوړه سا بنده شوی وي. د ملګرو ملتو ځانګړي څېړونکي اګنس کالامارت له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د سعودي عربستان د ولیعهد پر ضد او د هغه د شخصي شتمنیو پر ضد لاس په کار شي، او تر هغو چې محمد بن سلمان خپله بېګناهي نوي ثابته کړي بندیزونه دې پرې ولګول شي. د بریتانیا د ګارډین ورځپاڼې په باور د ملګرو ملتو دا راپور به پر سعودي عربستان او د دغه هیواد پر ولیعهد محمد بن سلمان فشارونه زیات کړي. سعودي عربستان پخوا هم ورته تورونه بې بنسټه بللي وو چې ولیعهد محمد بن سلمان دې په دې پیشه کې لاس ولري. ریاض وایي خاشقجي د بد چلند پر مهال ساور کړي او محمد بن سلمان هیڅ له دې پیشه خبر نه و.
دا مشال ریډیو ده.
نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ. د افغانستان حکومت وایي سږ کال نور هیوادونو ته د افغانانو د کډواله کېدلو 40 کاله پوره سول. ملګر ملتونه وایي تیر مالدي کال د ټولې نړۍ په سطح نږدې 1.5 میلیونه وګړي بې ځایه سوي دي. سالم صالح رپورټ لري.
د کونړ د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکی رحمت الله تیر میاشت د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله د کونړ مرکز اسد آباد ته بې ځایه سوی دی. د ازادي راډیو ته ویل د دغوندې ګڼ کسان له خپلو سیمو له بیرې بې ځایه سوي دي.
زمونږ سرونو ته او مالونو ته او کورونو ته هر څه ته خطر و، خو مونږ صرف دغه ځای نه خپل سرونه حفاظت کې راویستل.
په دغو بې ځایه سوو کې داسې کورنۍ هم شته چې سرپرستي یې د ښځو پر غاړه ده.
ماشومان را غاړه دي، دغه نشته، بتري نشته، شیشه نشته، نو ولر چې چار سره کومک نه کوي.
ملګری ملتونه وایي تیر میلادي کال په نړۍ کې نږدې 1.5 میلیونه وګړي د بیلابیل عواملو له مخې بې ځایه سوي، چې دا په تیرو 1 کلونو کې تر ټولو لوړ شمیر شول سوی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا UNHCR وایي د 2018 کال په نسبت په 2013 کال کې 2 میلیونه نور وګړي هم په نړۍ کې بې ځایه سوي دي. تر ټولو زیات خلک په سوریه کې بې ځایه سوي چې شمېر یې 6 میلیونه او 2 لک ته رسیږي. دویم د افغانستان نوم راغلی چې تیر کال پکې 2 میلیونه 1 لک کسان بې ځایه سوي دي. د داخلي بې ځایه سو تر څنګ د افغانانو د مهاجرت مسله هم له لسیزو راهیسې په یوه لانجه بدله سوې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر وایي سږ کال د افغانانو د کډوال کېدو د پیل 40 کلونه پوره سول. سید حسین عالمی بلخی دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. سر 40م کال دی چې د افغانانو کډوالي پیل سوی ده. په دې مناسبت دي کانفرنسونه جوړ سي، بیلابیل هیوادونه او مالی مرستندویان دي راوبلل سي چې ګډون او د افغانستان د کډوالو سره مرسته وکړي. د جون د شلمې یا د کډوالو د نړیوال ورځې په مناسبت د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا UNHCR یو راپور هم خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوي چې د کډوالو پناه غوښتونکو او بې ځایه سوو شمېر په زیاتېدو دی. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې له تیرو 4 کلونو راهیسې 300 زره افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستن سوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي دوی په اسلام آباد کې خپل هیواد ته د کډوالو راستنیدو لپاره د پاکستان، ایران او د UNHCR په وروستۍ 4 اړخیزه غونډه کې ځینې پیشنهادونه وکړل. دا ویل سول چې له UNHCR څخه غوښتنه وسی چې ستنیدونکو ته خپل نقدي مرستې زیاتې کړي. اوس دغه مرسته 200 امریکایي ډالر ده. پیشنهاد دا دی چې دغه اندازه دي د هر کس پر سر 400 ډالرو ته زیاته سي. دغه راز له مالی مرستندویانو سره دي هم خبري او مجلسونه وسی چې د افغانستان کډوالو ته د نړیوالو پام واوړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د 2013 کال په پای کې د افغان کډوالو شمیر 2 میلیونه 2 لک ته رسیدلی چې ډیری یې په پاکستان کې دی راځي. په افغانستان کې د روانو جګړو او د افغانانو د مهاجرت 40 کاله پوره کیږي، خو د سولې د مذاکرو له ګړندې کېدو سره سره د دې جګړې د پای ته رسیدو څرک نه لګیږي. داسې اندېښنې هم شول سوي چې د دغو جګړو دوام به د ډیرو افغانانو د مهاجرت او په هیواد کې دننه له یوې سیمې څخه بلې ته د بې ځایه کېدو سبب سي.
دا
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو ری پېښور های کورټ د خبر پښتونخوا حکومت حکم کړی چې په قبایلی ضلعو او ملکنډ ډیویژن کې له کارخانه لرونکو څخه د ټکسونو نه اخلي. کارخانه دارو د عدالت فیصله ستایلې ده. د واکمن تریک انصاف سیاستوال وای د پاکستان د نورو برخو د کارخانه دارو د شکایتونو پر اساس د قبایلی ضلعو په کارخانه دارو ځینې ټکسونه لګول شوي وو، خو دا به نور تر راتلونکو 5 کلونو نه اخیستل کېږي. تفصیل د ظفر خان په ریپورت کې.
پېښور های کورټ پرون د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلی ضلعو کې د کارخانو څخه د ټیکسونو لخصتو منع کړ. د قبایلو او ملکنډ ډیویژن د کارخانو مالکانو څخه مود وړاندې عدالت ته خواست کړی و چې صوبایي حکومت ورڅخه ځینې ټیکسونه اخلي او دا په آئین کې د 25م ترمیم سره په ټکر کې دي. که څه هم د خیبر پختونخوا حکومت په بیا بیا ویلي چې تر 15 کلونو به په قبایلو نوې ټیکس نه لګوي، خو د پختونخوا د وړو او منځنۍ درجې د کارخانو د اتحادیې مشر زاهد الله شینواری وایي حکومت په رسمي او نارسمي توګه په بیلابیلو نومونو ورڅخه نوې ټیکسونه اخیستل چې پر ضد یې په قبایلو او ملکنډ ډیویژن کې کارخانه لرونکو د عدالت دروازه وټکوله.
حکومت او د ایف بی آر چکم بیوروکریسی افسران دی دوی ډیر چلونه ورزی، نو دی داسې وکړه چې کوم سیلز ټیکس او هغه په شکل یې ولا بدل کړو، هغه په ایکسایز ډیوټی په شکل کې ولګولو، او بلې دا کار وکړه چې کوم بجلی بلونه راځي یا زمونږ ګیس بلونه دي یا یوټیلیټی نور بلونه دي، ټلیفون بلونه دي، په هغه کې انکم ټیکس او سیلز ټیکس شامل وي. دا هم پکې لګېدو ګورمنټ دا خبره نه منله. عدالت اوس دا فیصله ورکړه چې تاسو دې نه په بجلی بل کې هم سیلز ټیکس نه لای، ایکسایز ډیوټی هم په دې باندې نه لګوي او انکم ټیکس او سیلز ټیکس هم په دې باندې نه لګوي.
شنواره وایي د عدالت د دې فیصلې سره به د کارخانو مالکانو ته ګټه ورسیږي، خو هغه کارخانه دار چې له بهر هیوادونو خام مالونه راغواړي له هغو به لا هم د کراچۍ په بندر کې درانه ټیکسونه اخیستل کیږي، چې له وجې به یې د پاکستان د نورو برخو کارخانه دار په قبایلی ضلعو کې کارخانو جوړولو ته زړه نه ښه کوي. په قبایلی ضلعو کې زیاتره د ماربلو کارخانې دي. د دې نه علاوه د غوړو وړو او پلاستیکی چپلو او تیلو او ځینې نورې کارخانې هم په دغه سیمو کې شتون لري چې پکې د هغو ضلعو ګڼ خلک په کار بوخت دي. د قبایلي ضلعو د انضمام د کمیټې غړی او د واکمن تحریک انصاف سیاستوال اقبال افریدی وایي په قبایلو کې له کارخانه دارو ټیکس نه اخیستو له وجې د پاکستان د نورو برخو ځینو کارخانه دارو اعتراض کوو، ځکه حکومت ځینې مالیې اخیستې.
او دا غوی ارګنایزیشن دی هغه یو لیټر ورکړی دی چې موږ به د ګی میلز او سټیل میلز په ټول پاکستان کې بندو، کبا فاټا باندې دا ټیکسون لګیږي. سر یې خرڅول یا د غړو خرڅول موږ لا مشکلات جوړي، هغه ځینې غوړي راځي او سریا راځي، موږ په دا غوی مقابله نشو کولای، په هغه ټیکس فری دی. نو لہذا موږ دا چکوم انډستری دا متاثر کیږي، نو هغه په دې فیور کې دا لګولې.
د قبایلی ضلعو خلکو ته د آئین د 240 او 248 ماده د لاندې ټول ټیکسونه معفول. په نویه ملسیزه کې له هغو خلکو د کسټم او اکسایز ټیکسونه اخیستل پیل شول، خو انکم او سیلز ټیکسونه ورته معفول. تیر کال قبایل په خیبر پختونخوا د ورګډولو وروستو صوبایي حکومت پخوانی پریکړې پر ځای د ساتلو اعلان وکړ، خو بیا هم څو ځل د ټیکسونو موضوع مخې ته راغله. د روان کال د مارچ په میاشت کې په خیبر کې د ټیکسونو ضد مظاهره وشوي. د همدغې میاشت په 23مه قامی لخکر د ټیکس اخیستو لپاره هلته نوې جوړه شوې د ټیکس اخیستو پلازا ونړوله. له دې وړاندې مرکزی حکومت قبایلو ته د بې کسټمه ګاډو په 15 کلونو کې د رجسټر کولو ویلي وو.
د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف د وزیرانو زمسو قبایلی سیمو ته د سفرونو لړۍ لا هم روانه ده. په دې تړاو پرون صوبې وزیر سینیر وزیر عاطف خان د کورمې دوره وکړه. نوموړي په خاص توګه هغه سیمو وکتل چې د پوینا د سیلګری لپاره ډیره مناسبه ده. د طارق ورکزي رپورټ اورو.
عاطف خان وایي ټوله قبایلی سیمه او خصوصا کورما ډیره ښایسته ده او هلته د سیل ډیر ځایونه دي، نو د سیمې پرمختګ یې په ترجیحاتو کې دی. صوبایي وزیر زیاتوي کچېرې دوی کامیاب شول او هلته د سیلګرۍ صنعت وده وموندله، نو دا به نه یوازې دا چې د سیمې اقتصاد ښه کړي، بلکې امن په ځای کولو کې به هم دا علاقہ لبد مرغ د ترهګری او نور مسلو له وجې ډیره وروسته پاتې شوې ده. نو اوس دیتہ ترقی ورکول دي. دلته کارخانه او یا نور داسې سنشته کچېرې هلته د سلګری صنعت ترقی کوي، نو ان شاء الله لدغه به ځوانانو ته د روزګار موقع ترلاسه شي، ځای خلکو ته نو کرے به ملو شي، د چا بور سره کاروبار وزلیږي او د حکومت بور سره آمدن زیات شي. زمو کوشش ته چې پړچنار کورما او په خیبر پختونخوا کې ورګډ شي نور ضلع یعنی د پخوانی قبایلی سیمو په هر هغه ځای کې د سلګری صنعت وده ورکړو چیرته کې ورته ضرورت ده. د خیبر پختونخوا وزیر په کورما کې د خپل دورې پر مهال د مکې چپرې سپینه شګه او لیلا بخته تله او دا درې ځایونه د کورمې د سلګری ښه مرکزونه تر ګرځولو وروسته هلته د پرمختګ کارونه پر مخ وړلو ژمنه کړې ده. بلخوا د پړچمکنی مدني فعال محمد سلیم اورکزی وایي هلته د سلګری یوازې دا ځایونه نه بلکې نور ځایونه هم شته چې د لیدلو وړ دي خو حکومت ورته هیڅ پام نه دی اړولی.
ډېرې ښکلې علاقې دي، هلته ګوره نخترې دي، ښکلې بوټي دي، ښکلې چمندونه دي، چینې دي، ښه ښکلې علاقې شته. پرس که مخمان ده دی اوس هغه که تاسو وګوره هغه سوات نه هم ښکلې دی، کلام نه هم ښکلې دی، دینې دغه تور غار دی، د مسوزو علاقو کې مرغان دی، په لشیرزو علاقو کې او پورته پاړو طرف ته ښکلې ښکلې علاقې دي شنې. نو زه وایم چې دا کوم ټوریزم د پروژکټ دی د دې یوې علاقې پورې د محدود نه شي، کوم ځای کې ښکلې علاقې په کار ته په مغ باندې د کار وکړای شي.
فاټا په خیبر پختونخوا کې تر ورګر کې دورسته د صوبې وزیرانو د قبایلي ضلعو دورې پیل کړي دي. د صوبې د سیلګری محکمې وزیر عاطف خان تر دورې وړاندې د خوراک وزیر کلندر خان لودي او د مدنیاتو وزیر امجد علي خان او نورو حکومتي غړو د کورمې دوره کړی وه. د 2013 کال د مئی په اخیره کې آئینی ترمیم تر منظوري وروسته قبایلي سیمې اوس قانونن په خیبر پختونخوا کې ورګډ شوې دي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د سوات انتظامیه له منګوري ښاره بهر کسابخانه جوړه کړې ده چې پر ضد یې پرون کسابانو احتجاج کړی دی. کسابان وایي له ښاره بهر تل به یې خرڅ زیات کړي او بل هلته ورته د صفایي سم انتظام هم نه دی سوی. خو ځایي حکومت وایي د قصابي د باندې منتقلو هدف د ښار صفا ساتل او په دې اړه به له کسابان سره خبرې اترې کوي. له سواته د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
قصابان وایي چې نوی قصابخانه د ښار څخه لرې ده، اسانتیاګانې پکې نشته. مظاهره کې شریک د قصابانو اتحادیه یو مشر عبدالعلي اشنا وایي
موږ ورته روغه خبر ده کړو چې تا کومه قصابخانه جوړه کړې ده هغې ته سړک نشته، لار ورته نشته، بجلی ورته نشته. هلته یو د کرش یو ماشین دی، د هغې ټولې خاورې به په دې غوښه باندې له پاسه هی لګي. لول پکار دی تاسو دا شی دا قصابخانه جوړولی، تاسو د ځان سره د قصابانو د تنظیم کسان بولوی، نو تاسو ته به ځای ټاکلو چې
یو بل قصاب بخت زمین وای چې منګوري لری قصابخانه سره دوی باندې د کرایانو نوې بوج پریوتو. منګوره کې نږدې یو شپیر ځای رښتا هلته د قصابخانه جوړ کړی شي.
په یو ساوري باندې 1500 روپۍ اضافي خرچه ده. موږ به دا وګڼو چې د حکومت د ټیکسز نه علاوه دا به موږ باندې اکسترا رااله، نو لکه دا ظلم نه دی پکار.
د قصابانو اتحادیه سوات مشر محمد نصیر وای کچری دوی غوښتنه پوره نه کړی شو نو دوی به په سخت احتجاج لاس پورې کړي.
زمونږ بارتالی موږ به دا چوکونه بندو، دفتر به بندو، دا موږ یې غټه سیټي دا موږ دلته په فن کې جوړ کړي، موږ په شګۍ کې جوړ کړي، موږ دلته په بای پاس کې جوړ کړي. موږ دا منو خو موږ دا قصابانه بالکل نشو منلی، د سره منونو د سره نه منو.
د سوات تحصیل میونسپل کمیټۍ بشر اکرام خان وایي چې د منګوري ښار صفا ساتلو لپاره نه صرف قصابخانه بلکې د سبزی مارکیټ او د بسونو اډه هم د ښار څخه وستې شوې ده او دوی به د قصابانو جایزې غوښتنو ته پام وکړي خو قصابخانه به د ښار څخه بهر وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوسم کرکټ د افغان کرکټ لوبډلې پخوانی کوچ کبیر خان وایي د لوبډلې موجوده لوبغاړي اتلان دي خو غټه خو چې پکې دا ده چې دوی عمر دومره زیات دی چې صلاحیتونه نور نسی کېدلای. له ده سره زموږ همکار سرالله مومند مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې په 2019 نړیوال کپ کې د افغان لوبډلې کارکردګي ولې خرابه ده.
ما تاسو د وکړو چې دا هلکان چې کوم دي دا خو دولس کال نه پنځلس کال نه دی کرکټ کړی دی، دا هیروز دي، دی دا افغانستان چې دن دلته ولاړ دی، دې هلکانو په محنت ولاړ دی. خو بگ هغه چې غټه خو ده هغه دا ده چې د دې خپل کوالټي چې دي دا په دې وس ولاړ دي، دا بس قطع اجازه بنبره نه ځي. اوس چې دی چې مونږ په دې ته دنیا بیسټ کوچنګ سټاف هم راولو چې خپل فټنس ساتي دي، بلې دا کرکټ به عمده سي کنټینیو کوي. چې ما تقریبا پنځه کال اوسې چې ما کرکټ د افغانستان سره کوچنګ پرېښلی دی او تقریبا پنځه کال ما افغانستان سره کوچنګ کړی دی. هغه کې دوه کاله زه نه وم، نو هغه هم اووه کاله واچوي، نو اووه کاله چې هغه واچوي دا شپږ کاله دا چې تیارلس کاله یا لس کاله پس هم چې زه ګورم نو ما هغه هلکان لوبه کوي. کوم ما سره په ډیویژن 4 کې نو یو پلیئر د یو پلیئر ټاپ پیک عمر چې خو لس کال دولس کال په انټرنیشنل کرکټ کې هغه چې او کوڅو کور مونږ هغه حمید حسن دی او هغه افغانستان کې دی او هغه مشهزاد دی دا ټول لکان دي صرف یو کسان پکې دی ځان کړی دی نو
هند لوبډله کې د پاکستان لوبډله کې دغه سي کوم غربي لوبډلې چې دی پاغې کې داسې لوبغاړي دي چې هغه د ډېر وخت نه لوبه کوي هغه کېدی شي د افغانستان لوبډله کې چې کوم لوبغاړي دي دا غین هم زړه دي
زه تاسو ته د پاکستان مثال ورکوم نو زه د سینیئر پلیئر هغه وخت کې سینیئر پلیئر هغه ته ویم چې هغه ټیم اوچت کې په اوګه باندې ټیم ځان سره د ټیم کې یو پلیئر د یو ستون حیثیت که هغه د ټیم د پاسه بوش نو هغه سینیئر پلیئر سره دی نه که تاسو پاکستان وګورئ د پاکستان حل هم وګورئ پاکستان هم چې دی همدغه کوي چې نوم دی دا برا باندې وګورئ ټیم دا اثره کوي هغه کې چې دی زاړه پلیران راشي هغه زاړه پلیران نوي پلیران چې دی جوړ نشي زاړه پلیران راشي هماغه رزلټ هماغه زیرو شي
او هند لوبډله کې
او تاسو کوي او که تاسو هند لوبډله ته راځئ نو که تاسو دونی ته ګورئ یا ایک یو دو کسان چې کوم دغه عمر لګوند کې زیاته هغه اوس هم د ټیم مین پلیران دی میچ نه ګټلو والے دي هغه سینیئر پلیر خو کلم بوشي جوړ شي میچ ګټي هغه سینیئر پلیر چې ټیم د پاسه کینی هغه میچ ټیم خرابوي زه هم دا ویم چې سینیئر پلیئر هغه ته ویم یا سینیئر پرو هغه ته ویم چې هغه په خپل وګو باندې ټیم بوج شت کی نه چې د ټیم وګو باندې کینی هغه په بوج
کبیر خان صاحب کدا غن علاوه موږ ګورو دا چې کوم کوالیفایینګ میچ زو د 2019 نړیوال کرکټ کپ لپاره پاغي کې د افغان لوبډلې کارکردګي ته موږ ګورو به د غراز په دې روسي څلور کلونو کې چې د راشد خان کوم کارکردګي وا د ټول کوم ګورو دا بیا په 2019 د ورلد کپ میچونو کې چې دوی کوم لوب وکړه نو دا خدای څخه ښکاری چې دغه فیکٹر نه دی چې کوم تاسو یاد کو د دې نور سم وجوهات شته تاسو په خیال باندې کنه
او زه په بار بار تاسو ته وایم چې د کرکټ بورډ چې د کپتان بدلول د ورلد کپ نه فورن مطلب د سین از د مخکې بدلول او د ټیم یو نه کرکټ بورډ سی او زه د ټاپ لیول خلک بدلول ورلد کپ سن از دی دا له کومه کې شوکینګ ان د سنس چې د نوې کپتان سره چې کېدل د نوې کپتان ټیم سره چې کېدل یا د نوې کپتان په منټالټي په ویل د کوچ بیا د کوچ سره چې کېږي د دې خپل کومبینیشن جوړول دا لګي افیکټ کوي شي
دا د افغانستان کرکټ په خوانی کوچ کبیر خان چې سره له مومن سر خبر کړی سره له مومن د پاکستان د کرکټ ټیم د کارکردګي په اړه د پاکستان کرکټ لوبډلې په خوانی تیز بالر عمر ګل سر خبر کړی او لاغې پښتلې چې په 2019 نړیوال کپ کې د پاکستان خراب کارکردګي ولیدا
خپل سترونګ پوینټ ات لیست خلکو ته پته چې ما سترونګ پوینټ شي د ما پهل بیٹنګ دی یا بولینګ دی پلس سیکنډلی ٹیم مینجمنٹ آئی تھنک ٹیم سلیکشن پائے کہ جی لگ غلطی تھی کہ دو میچوں کے عماد وسیم بالنگ بیٹنگ گے ٹیم سلیکشن کے دماغ سچویشن جی انہوں نے بول آئے تو وہ جنم ٹیم سیدھے لکھا چی مے بھی چار لکھنؤ کے دلیں گے میچ ہے بدل ہوئے کولکا بیا هم څه یو داشن ته ویل شي چې لکه خو فایټ وشي او میچ ګټلی شي ما خپل ټیم سلیکشن کې ملګر دې پرابلم دی هغه ما خپل ټیم مینجمنت کې خاصې طریقې سره ما خپل ټیم نه لوګي
ها تاسو څه وایي چې د شاهین بریدی بالینګ ته وګورئ څومره دې ته مې کېدلی دغه سی به د فخر زمان بیټنګ ته وګورئ هغه مستقیل مزاجي پکې نشته امام الحق ته وګورئ دا چې خلو بغاړي چې دا غوڼه ډیره زیاته ته مې کاغه د بالینګ کې وی کاغه په بیټنګ کې وی دغه سی د کپتان چې څومره امیدونه او مخ کې دی کپتانی و د غرس په نظر نه راځي ساز په خیال څه وجدا
ولکه بینګ ا کرکټر اور بینګ ا سینیئر زما کرکټ ما کړی ایکسپیرینس زما ما خل د شاین نه خو د ایکسپیکټیشن د شاین نه یاد حسین نه د ایکسپیکټیشن نه لره په کازه کې یانګستر دی اور اگی تا لا ایک کرکٹ پکا لے ایک کرکٹ کیو کی نوائی ہو گئے جاتی اور دوسرے کا لکھ بس لیٹا دی نیکسٹ پولیسی چھ دے ہمارا میچ جو ہوتی ہے پر یہ حال کہ تو سو سو دے لے شی دا مکہ یو سپورٹنگ رول لگا جو لگا اس چھ تو وچ وہاب یا عامر چھ دے تو دینا تھا ایک پولیسی چھ دے مالا بریک جو کی دے مالا میچ ہو گئی او شاہین نا یا حسنین نا تزا امید لگا رہی چھ دے مالا ایز ا سیکنڈ چینج یا تھرڈ چینج میں دے مالا رہی چھ دے مالا کنٹینٹ بولنے میں کا چپل کم کنٹینٹ بولنے کی اور بس نہ ہم کے کچے پہ نو کی ٹیم کی ادروائز دینا بتا سو دے نہیں سر کچھ دے مالا سیکنڈ سنگل ہینڈیڈلی دے مالا میچ ہوتی ہے کشن کا پاس کی مطلب یا شے بخشر کو شے یا شے رفیق مو بس سیکنڈ ہینڈیڈلی مو مبا میچ نہ گٹل اتنا خبر تھا امام اور دا فخر دا بالکل فخر چکم سٹائل بیٹنگ کئی ډیر ڈینجرس بیٹسمین دے دا ون ڈے زپارا اور شکلن دا ڈیبیو شیوے دا ایون دا امام نو کدا ای ایوریج کو 50 پلس ایوریج دی پرفارمر دی او صرف غلطانے دا چ سم ٹائم تخفل نیشنل گیم کے سم ٹائم بت ٹیم ریکوائرمنٹ مطابق پتا لوگا کی مدما خل فخر نے خپل شارٹ سلیکشن دی کول پکار دی ادروائز
پاکستان
چیزنگ کی گتلی دی لک چاہے سکور میں میچ ہوئی نو خال اپنا خدا رے چی بیٹنگ کول پکا دی بل دارے چا لگا ان کا بس فریش مائنڈ سرا کہ میں کرکٹ کول پکا دی کہ کم سو آو پاس میں حصے شو آو دا سیڈ کی کہ انڈیا میں چھ پاس لیا میں مخ کی سرو میچ دی تا سو کوئی چیز سنگ دی چمپین ٹرافی کے سنگ کم بیک کرے نو خال کم بیک کرکٹ کی ہتم مشی دی
زنغ مایما زما مشل ریڈیو ڈی رخو خدا تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.